د 2023 کال د مارچ یو د شمنې ته د دیش د خو خبرونه ته په خیر راغلی. په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونې مهم رپورټونه او مرکه خبرو. زه وحید فیضی یم.
بارز سلام و وقت بخیر فرخنده پیمانی هستم و شما را به برنامه صدق این هفته خوش آمدید میگم. امیدوار هستم تا ختم برنامه با ما همراه باشین. نخست میپردازیم به تازه ترین اخبار از افغانستان و جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا که دو بار مورد استهزاء قرار گرفت اما محکوم نشد، این بار با اتهامات جنایی مواجه است. در یک اقدام بی پیشینه در تاریخ ایالات متحده آمریکا، هیئت منصفه عالی نیویورک رأی داد تا دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در قضیه پرداخت حق السکوت به یک بازیکن فیلم های سکس در جریان مبارزات انتخاباتی سال 2016 رسما متهم شد. دونالد ترامپ متهم شدنش را پایگرد سیاسی و مداخله در انتخابات در بلندترین سطح در تاریخ خواند. او همچنان اتهام وارد کرد که اولوین براگ، سارنوال منهاتن نیویورک، با عوض جلوگیری از جرایم با گفته آقای ترامپ کارهای کثیف جو بایدن رئیس جمهور آمریکا را انجام می‌دهد. امروز جمعه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از ابراز نظر در این رابطه خودداری کرد.
د ترکیه پارلمان پرون په ناټو کې د فنلند د غړیتوب غوښتنلیک تصویب کړ. له دې اقدام سره په دې پوځي تړون کې د غړیتوب لپاره د فنلند په وړاندې د اوږدې مودې خنډ لرې شو. د ترکیې د پارلمان ټولو 206 غړو د فنلند په پلوي رایه ورکړه. تر دې څو ورځې مخکې د هنګري پارلمان هم ورته مثبته رایه ورکړې وه. د دې لپاره چې په ناټو کې نوی هیواد د غړي په توګه ورزیات شي، د دې تړون د 150 غړو موافقې ته اړتیا ده. ترکیه او هنګري د ناټو دوه وروستي غړي هیوادونه وو چې په دې تړون کې باید د فنلند غړیتوب ته رایه ورکړې وای. په ناټو کې د سویډن د غړیتوب موضوع لا هم حل شوی نه ده، ځکه په دې برخه کې نه ترکیه او نه هم هنګري د موافقې څرک خوللې.
با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و مشکلات اقتصادی حاکم در افغانستان، برخی خانواده ها از نداشتن مواد غذایی کافی حکایت می کنند. این در حال است که برنامه جهانی غذا یا WFP هشدار داده است که اگر این سازمان بودجه دریافت نکند، تا چند روز دیگر غذای 9 میلیون نفر در افغانستان قطع خواهد شد. این سازمان در صفحه توییترش گفته است که برای کمک به 13 میلیون نفر در ماه اپریل با 93 میلیون دلار نیاز دارد و برای 6 ماه آینده با 800 میلیون دلار نیاز خواهد داشت.
موس خیر بینام همسایه هامو همینا بیچاره هاشو مونده چیزی بز نابونه، یک برنجی یا یک خرمه یا یک دالی چیزی که دارن بازم رو میارن همینجگه نماشون همی افتاریم و همی نماشون همی گردی برنجی اگر اونو بیاردن بیاردن نایدن کن پیاله چوی هم لقمه اینان همی هسته
ما خریدن که یا اعتمال داره که ما به پنج ما شیش مونشه که ما پیل نشدیم که گوشت بخریم. از همه همسایه ها و بعضی گشته اگر خیلی خیرات کردن کلو میلی گوشتی با ما رعی بکردن انا همه طلفا ما مثلا بخوردن خیلی دعا هم بکردن بقیش مثلا ما گوشت خریده میشه گوشت داریم.
طالبان د بدخشان په ولایت کې د خزو غاک راډیو په نوم یو سیمیز راډیو تړل. د طالبان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبرونو پالیسۍ څخه د سرغړونو له امله د راډیو په مشروط ډول تړل ده. د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي معزالدین احمدی د جمعې په ورځ امریکا غاک ته د خزو غاک راډیو د تړلو علت د خزو د دغه راډیو لخوا د روژې په میاشت کې څو ځلې د موسیقي خبرول وخوړل. احمدی تکړه چې اوس مهال د راډیو په موقتی ډول تړل شوی او کچری د راډیو مسولین ورته د دې ضمانت ورکړي چې بیا به موسیقي نه خپروي، نو د راډیو د خبرونو د بیرته پیلېدو اجازه به ورکړي. د بی پولی راپور ورکونکو سازمان یا RSF د وروستي راپور لمخې په تیر سباندې یو نیم کال کې په افغانستان کې 219 چاپی تصویري او غږیز رسنۍ بند شوې دي. درنو لیدونکو په نننۍ خبرونه کې را سره د بشري حقوقو د خپلواک میسون په خوانی کمیشنر شبنم صالحی ملمنه ده.
خانم صالحی خیر خوش آمدین به برنامه. پس از نشر یک گزارش دوباره به شما برمیگردیم.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن په دموکراسۍ کې د میرمنو ځای په نوم غونډه کې په افغانستان او ایران کې د ازادۍ لپاره د میرمنو د مبارزو ستاینه کړې ده. ښاغلی بلینکن په ایران کې د پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی د وژل کېدو په غبرګون کې د میرمنو د مبارزو ستاینه وکړه او زیاته کړه چې هغوی په زړورتیا مظاهره وکړي او په داسې وخت کې چې تر تهدید لاندې وي د میرمنې ژوند او ازادۍ شعارونه ورکول. خغل بلینکن وای په داسې وخت چې طالبان هڅه کوي مرمنې له ورځنی ژوند څخه بے برخې کړي، افغان مرمنې د خیراتونکو لپاره مبارزه کوي.
از سوی دیگر بازداشت ماتیو لاویسا فعال حقوق آموزش دختران در این هفته سروصداهای زیادی را در داخل و خارج از افغانستان بلند کرد و یک بار دیگر تعهد و باور طالبان را بر آزادی بیان و حق آموزش دختران زیر سوال برد. طالبان به دنبال این واکنش‌های گسترده داخلی و خارجی گفتند که آقای ویسا در فعالیت‌های مشکوک دخیل بوده و بدون اجازه آنان با مقام‌های خارجی ملاقات می‌کرد. اتهامی که برادر آقای ویسا آن را رد کرده و گفته است که تمام فعالیت‌های آنان علنی بوده است.
با افزایش واکنش‌های داخلی و خارجی در مورد بازداشت ماتیو لاویسا، بنیانگذار انجمن رای قلم و مدافع حقوق آموزش دختران، مقام‌های طالبان و حامیان این گروه در شبکه‌های اجتماعی به توجیه بازداشت آقای ویسا آغاز کرده‌اند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صحبت با صدای امریکا گفت که ماتیو لاویسا به دلیل داشتن تماس با خارجی‌ها و اقدامات خودسرانه بازداشت شده است.
ویسا په نامه کوم کسی و خپل سر اقدامات درلودل، بیل دیسی نظام په جریان کې واچی غونډې درلودی، پټیو ښکارا امدار از دیبان نه اړیکې درلودی، د سور له دیبان نه اخیست، هغه باید د پښتون ګرویجن د لپاره وکړل سي. نظام دلته حکومت ته او قانون لري، داسې نه داسي څوک بننه نیول کیږي، یو چیر چې عدالت تامینیږي یا ته به مفسد نیول کیږي یا ته به نظام په ضد څوک اقدامات ترسره کوي به نیول کیږي.
عبدالحق حماد رئیس نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان نیز با نشر پیام در تویتر از یک سو گفته که ماتیو لاویسا را نمی شناسد و از قضیه وی اطلاعی ندارد، اما از سوی دیگر ادعا کرده که فعالیت های آقای ویسا مشکوک بود و واکنش های گسترده در مورد بازداشت وی نشان می دهد که با این بازداشت جلوی یک دسیسه بزرگ گرفته شده است. قاری سعید خوستی سخنگوی پیشین وزارت داخلی طالبان با نشر تصاویر ملاقات‌های ماتیو لاویسا با مقام‌های خارجی گفته که چگونه یک فرد عادی یک کشور می‌تواند با این مقام‌ها ملاقات کند. اما ماتیو لاویسا برادر بزرگ ماتیو لاویسا در صحبت با صدای آمریکا اتهامات طالبان علیه برادرش را رد کرد.
اقدامات ما علنی بود، فعالیت‌های ما علنی بود. از سال 2009 کاری که برای ملت انجام می‌دهیم برای مردم روشن و عیان است، برای همه دنیا معلوم است. کار ما به ضرر و زیان کسی نبوده است و به نفع ملت بود. این حق انسانی، مدنی، اسلامی ماست که با ملت صحبت کنیم و ملت باید حقش را بگیرد.
مرسل سیاس فعال حقوق بشر میگوید که هر شهروند افغان حق دارد با هر کسی و با هر مقامی که می‌خواهد ملاقات کند.
از ابتدایی ترین حقوق مردم است که بتانن با هر کسی که میخواین در هر سطح که میخواین دیدار داشته باشن و کلن باید زندگی مردم اصلا تفتیش نشه. چیزی که طالبان میکنن خلاف تمامی قواعد و اصول حقوق بشری است و نقض حقوق بشر، حقوق انسانی شهروند است.
خانم سیاس افزود که طالبان فعالان حقوق آموزش دختران چون ماتیو لاویسا را به دلیل بازداشت میکنند چون این گروه با حقوق زنان مشکل دارد و به گفته خانم سیاس طالبان نمیخواهند دختران و زنان باسواد شوند. ملیسا اوپریتی عضو کمیته کاری ملل متحد برای مبارزه با تبعیض علیه زنان و دختران بر بلند کردن صدا در برابر بازداشت و سرکوب فعالان مدنی توسط طالبان تاکید میکند.
ادامه بلند کردن صدا علیه این اقدامات و همچنان تذکر بسیار روشن این که آنچه اتفاق میفتد بسیار مهم است، مانند نقض حقوق یک فرد، نقض آزادی بیان و نقض حق اعتراض در ملایام، باید به طالبان گفت که آنچه انجام میدهند نادرست است.
تا طالبان و تیولا ویسا مدافع حقوق آموزش دختران را در حال بازداشت کردند که صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان یا یونیسف گفته که ادامه ممنوعیت بر رفتن دختران به مکاتب متوسطه و لیسه در افغانستان در سال تعلیمی 1402 خورشیدی سبب شد تا رویاهای 1 میلیون دختر افغان از بین برود. میرویس رحمانی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، شهر واشنگتن دی سی.
قدرمن دوستانو، په خبرونه کې راسره د بشري حقوقو د خپلواک کمیسور محکمې کمشنر میرمن شبنم صالحی ملمنه ده او د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په افغانستان کې به سره بحث وکړو.
بله، خب خانم صالحی، البته خوش آمدین به برنامه و همچنان شما گزارش ها و واکنش ها را در قبال بازداشت متیولا ویسا دیدین و به نظرتون چرا طالبان بیشتر فعالان و مخالفان حکومت خود را با شیوه های مختلف و بهانه های مختلف سرکوب میکنن؟
سلام به شما و بیننده های عزیزتان. فکر میکنم با قسمی که به همه معلوم است، یکی از ویژگی های رژیم های دیکتاتوری است که مخالفین خود به هر وسیله ممکنه اگر بخواهند باید پای سرکوب کنند و متاسفانه در ظرف 19 ماه گذشته ما این خسارت در وجود طالبان دیدیم. شما میبینید که از هر نوع پروپاگاندا و از هر نوع دسیسه علیه ویسا و یا علیه افرادی که قبلا گرفتار شدن و شکنجه شدن در زندان های اینا به اصطلاح رو نگشتند. شما میبینید اتهامات را که وارد میکنن اساسا بی بنیاد است و اصلا به عنوان یک عمل جرمی وصف جرمی نداره، تعریف جرمی نداره. بنابراین فکر میکنم طالبان در ابتدا قسمی که بسیار خواستن نشان بدن که تغییر کردن، به شیوه های نسبتاً آرامتر سرکوبگران مخالفین خود سرکوب کردن، ولی بعد از او وقتی که قدرت آیسا ایسا به دست گرفتن، شما میدین شیوه های بسیار متشدد رونا روی دست گرفتن. شما از شکنجه و گرفتاری دختران اعتراض کننده خبر دارین، شما از چندین قضیه که افرادی که صرف به خاطر یک توییت و یا یک پست فیسبوکی گرفتار شدند، شما از کشتن یک مرد افغان به نام نوید که از هلمند بود صرف به خاطر اینکه یک انتقاد کرده بود از رژیم طالبان گرفتار کشته شد. شما میبینید که روز به روز شیوه های از ناتونتر شده میره و میبینید که موچری افتی خود پس برمیگرده.
میرابانی،
فکر میکنم که دلیل اصلی نواسرکوبگری است که متیولا و ایسا روایت اصلی طالبا رو چلنج میکرد، روایتی که طالبا با همکاری عمران خان و دیگر سران حکومت پاکستان میخواست در مجامع بین‌المللی عام بسازه و بگه که اونا مخالف تعلیم دختران نیستن، ولی جزء از فرهنگ پشتون است. ولی او زمانی که متیولا ویسا به قریه قریه افغانستان رفت، از پیر گرفته تا جوان، از خانم تا طفل، همشان طرفداری آموزش دختران بودن. طالبا روایت خود در خطر
بودن. بله، د سانسو سرګندونو معلوماتو تپکاتو طالبان وایي چې ویسا نه قانونه کړنی کولې ځکه معنی ول شوې دي. آیا د پوهنې ملاتړ نه قانونه کړنه ده؟
اصلا در خبر به خپل ذات کې د خنده وارد از این یو سیاست کې مقوله ده، وایي د ملتونو تراژیدي تر حد وړي کمیډي اوري. ځین وخت سره زه د خبر اورم مات خنده راځي. ناقانونی یعنی څه؟ ناقانونی مفهوم په هغه وادو کې په هغه ټولنه کې ده مطرح ده. شالته قانون دی، طالبان کوم قانون لري؟ طالبان کله نظام لري؟ طالبان تر نن ورځې پورې نه اساسي قانون لري نه عادي قانون لري. افغانستان نن یو ځنګلي ټولنې ته ورته ده چې هلته هیڅوک نه پیس کوم عمل جرمي ده او کوم عمل جرمي نه ده. وخت ستاسو قانون نه لري، تاسو عمل تعریف کړی نه دي، تاسو څنګه کولی شئ دا وکړئ چې دا غیر قانوني ده؟ او که بیا راسي او فرض یې کوسئ تاسو قانون هم لري، پوهنی ته کار کول دی، عامه پوهاوی لوړول دی، افرادو د اساسي حقونو لپاره کار دا د نړۍ په هیڅ قانون کې ولو تاسو هغه دیکتاتوري ترینه رژیمونه ته ولاړ سي لکه کوریا شمالي یا نور هیوادونو ته، هلته هم دا جرم نه ده. نو څنګه کولی ستاسو په دې باندې استناد وکړئ؟ زه فکر کوم چې هغه خبره سي په اصل کې باطل وي، اصلا بحث کول پر غلازم نه دي. طالبان قانون نه لري، سیاسي مطرحي کې سموخ یو چا غیر قانوني کړن ترسره کړی دی. د طالبانو قانون، د طالبانو د افرادو، د قوماندانانو په سلیقو باندې د هر عمل جرمی او غیر جرمی تعریف او د جزا تعریف هم د دې سلیقو په اساس ده. بنا د ناقانونی مفهوم په افغانستان کې اوس وخت هیڅ معنا نه لري.
خب به نظرتان تاثیرات این اقدامات طالبان در دراز مدت چی خواهد بود و فکر میکنین که گام بعدی جامعه جهانی در برابر طالبان چی باید باشه؟
فکر میکنم که تاثیرات این اقدامات بر جانبین اگر بررسی کنیم بر خود طالبان، فکر میکنم که به حد کافی این اقدامات عمر قدرتشان کوتاه میکنه و مردم خوشبینانه اگر ببینیم مردم آمادگی خود برخلاف طالبان آیسایس آغاز میکنن که علیشان مبارزه کنن، بخاطر از اینکه اگر مردم از جنگ خسته شده بودن و میخواستن که مبارزه صلح‌آمیز کنن، دیدن که در مبارزه صلح‌آمیز هم اینا رو به عنوان اعمال غیر قانونی تعریف میکنن، دیگه مردم رای ندارن جز اینکه وقتی که حقوقشان برشان داده نمیشه، وقتی که باید برشان رای مبارزه صلح‌آمیز داده نمیشه، مردم مجبور هستن قیام کنن. و از طرف دیگه اگر
میرمان صالحی، تاسو در روان وضعیت څخه د وټولو حلار څه ګڼئ؟
زه فکر کوم د طالبانو بیرته ګرځېدل له هغه ټولو پالیسیو او تصامیمونو چې هغه د خلکو د حقوقو د اساسي حقوقو پر خلاف دي بیرته ګرځېدل د دا یوازنۍ لار ده که دوی غواړي چې په قدرت کې پاتې شي. غیر له دې نه زه فکر کوم چې قدرت عمر یې ډېر لنډ او نن که تاسو د افغان له مېرمنې ماشوم سپین ږیرې له ټولو نه پوښتنه کوئ دوی ناراضه دي. تاسو نن ورځ ګورئ چې که یو سروې بېطرفه سروې زه فکر کوم چې 10% کسان د طالبان د اوسني ریژیم نه رضایت ونه لري. نو زه فکر کوم یوازنی کار دا دی طالبان باید بیرته وګوري. مګر دوی وایي
چې خلک ملاتړی دي ولس ورسره ولاړ دی.
مو یو اصل لرو چې هر څوک د ځان وکیل کېدای شي او هر څوک د ځان قاضي نشي کېدای. هیڅوک نه شي کولای پر خپل ګټه باندې قضاوت وکړي زه داسې یم، بلکې دا قضاوت باید یو بېطرفه کس یا بېطرفه ارګان وکړي. نو د موږ اداګانې د موږ په باره کې او درسې طالبان اداګانې طالبان په باره کې اصلا صداقت نه لري، دا صرف یو اداد او دا یو موږ د اصل په توګه نه سو منلی. هغه وخت چې یو بېطرفه سروې د افغانانو په منځ کې وشي هغه وخت موږ ویلی چې ولا رضایت له رژیم نشته یا نشته، ولې دا اوسنۍ کړنې خو ښکار چې د اوسنۍ د دې جبري ورکونې د عادي شکنجې او د رقم د خلکو د خلې دب کول دا ښکاروي چې د خلک ناراضه دي. او تاسو په ښکاره توګه وینئ چې خلک په ښکاره توګه ولاو چې په افغانستان کې ژوند کوي خپل اعتراض د دې کړنو په قبال کې ښکاري.
بله. خب خانم صالحی، به نظرتان وضعیت که فعلا در افغانستان جریان داره و زنان با محدودیت های زیاد مواجه هستند، چی فکر میکنین با در نظر داشت موقفی که جامعه جهانی اختیار کرده، زنان افغان میتونن در این مبارزه خود موفق شوند؟
به نظر من یگانه قشری که صدای رسا داشتن در ظرف 19 ماه گذشته زنان افغان بودن و تا حد من مبارزت از اینا را موفق به خاطر میپندارم که صدایشان همیشه رسا بوده، چی در داخل افغانستان چی در بیرون افغانستان. فکر میکنم این بار اگر در افغانستان تغییر میه، تغییر باید تغییر از آدرس زنان باشه و با این مبارزاتش ما فکر میکنم که بیشتر ما نباید چشم امید ما به طرف جامعه جهانی باشه، به خاطر جامعه جهانی چیزی که در دست داشت انجام رو از تعذیرات گرفته تا آدم شناختن و تا ممنوعیت سفر. بنان ما فکر میکنم که این بار چشم امید ما بیشتر برابر به خود ما باید باشه و هر تغییری را که خود ما میخواهیم آغازگرش باید خود ما باشه.
د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون مخکنی کبشتنه شبنم صالحی، ډیره زیاته مننه چې په دې بحث کې مونږ سره ګډون وکړ.
یک جان سپاس از حضور سن.
قدرمنو لیدونکو، په خبرونه کې راسره زموږ همکار عبدالقدیر مشرف ملمه دی. په افغانستان کې د کرکټ او په مجموع کې د افغانستان د ورستیو بریاو په اړه به سره بحث وکړو.
بله، خیر خوش آمدین آقای مشرف په برنامه.
البته یو خبر لرو په تاسو را ګرځو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ د دریو شل اوریزو سیالیو لړۍ دوه یو د افغانستان په ګټه پای ته ورسیده. په شارجه کې د دوشنبه په ورځ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دریو شل اوریزو لوبه په ورستۍ لوبه کې افغان کپتان راشد خان په چاو ګټله او د توپ اچونې پریکړه وکړه. راشد خان ممکن وکولای شي دغه بریا ترلاسه کړي، خو د ورستلو به نتیجه بل سوا.
بله ممکن است که البته گفتم میتونیم که راشد خان ممکن به این باور بود که مانند دو دیدار قبلی این بار هم تیم پاکستان را با دوش کم از میدان حذف کنه، اما تیم پاکستان در 20 اوره تعیین شد و باز هم از دست دادن 7 بازیکن تقریبا 183 دوش را برای ملی پوشان افغان هدف قرار دادن. ملی پوشان افغانستان موفق به کسب این هدف نگردیدن و با کسب 116 دوش دیدار را واگذار کردن.
یو ډیر د فخر زده از کپتان چې دا سیریز ګټل د پاکستان لوبډلې څخه ډیر د ویار زده او دا ساسو مینا او ساسو محبت او زموږ د ټولو غوړ مهنت ان شاء الله په دې هیله چې انده کې هم خپل دوغان کې یاد وساته موږ کوشش یې چوزلی. بارک ټول
افغانستان غور ملت ته وایم واکن چې ډیر زیات خوشاله زده یو فل ممبر ټیم د سیریز ګټل ان شاء الله بس من کوشش هم دا ده چې رحمان میچ کې یو ګټو 3-0 د میچ وګټو تاسو د وګانو کې یاد ساتي او بیا دې ټول ته ورته دا ستر بریا مبارکي ویو او څنګه چې همیشه خپل اتلان په دواګانو کې یاد ساتي دا سه همیشه په دواګانو کې یاد ساتي او دا خوشحالي ټول خپل خوشحالي باندې ومنځي او بس بیا دې زموږ طرف ټول هیوادوالو ته ډیر ډیر مبارکي.
قدرمنو لیدونکو بیا هم په خره غلی په خبرونه کې به موږ سره زموږ همکار عبدالقدیم مشرف یو په دې موضوع د البته د افغانستان کرکټ په اړه به سره بحث وکړو. مشرف صاحب ډیر خره غلاست د پاکستان د سیریز ګټلو اهمیت په څه کې د ساس په نظر؟
سلام به شما و همه بینندگان که همیکنون ما را تماشا میکنن. ببینن فیضی صاحب، شما صحبتهای خود راشد خان هم شنیدن همیکنون که بر اهمیت ای پیروزی صحبت کرد. ما به عنوان یک ورزشکار سه نکته را در اینجا میخوایم برجسته بکنم. نکته اولی بود که یک فصل جدید در کتاب پیروزی ها و باخت های تیم ملی کرکت افغانستان با ای پیروزی باز شد و در حقیقت عمود تلسم را که تلسم شکست ناپذیری را که پاکستان در برابر افغانستان داشت بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان او را شکستاندند. در چند بازی دیگه بازی بسیار زیاد نزدیک شده بود و با یک تفاوت بسیار اندک افغانستان به تیم پاکستان بازی را باخته بودند، ولی بالاخره این تلسم شکست. نکته دوم را که میشه رویش صحبت کردی که برای خود بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان یک انگیزه ایجاد شد، یک باور ایجاد شد که اونا میتونن اینقدر توانمندی در ازشان ایجاد شده که اونا میتونن یک تیم کرکت را که زمان قهرمانی جام جهانی کرکت از آن خود کرده و چند بار هم تا سطح نهایی رقابت ها رسیده او را میتونن که شکست بتن، یک بار نه بلکه دو بار و با یک تفاوت بسیار چشمگیر که نمیشه دو بگن که این تیم به اساس چانس برنده شد. و نکته سوم را که میخوام در اینجا بگم اینه که یک دلیل برای شور و شعف مردم افغانستان ایجاد کرد با توجه به وضعیتی که فیلیاس هواداران کرکت و هواداران ورزش در کل از این پیروزی استقبال کردند و یک فرصت برشان پیدا شد تا لحظات را به شادی و سرور بگذرانند.
خب آقای مشرف بیاین از این صحبت بکنین که با این برد که افغانستان داشت چی فکر میکنین؟ چقدر مسئولیتش فعلا بیشتر شده؟
مسئولیت بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان بسیار زیاد بلند رفت از دو لحاظ. یکی که میگن در ورزش یک اصطلاح نانوشته است، میگن که قهرمان شدن آسان است، قهرمان ماندن دشوار است. من فکر میکنم که این پیروزی اونم قدر که انگیزه داد، اونم قدر که تیم ملی کرکت افغانستان باورش بلند برد، اونم قدر زیاد بار مسئولیت روی شانه هایشان ایجاد کرد تا در رقابت های بعدی که با پاکستان مواجه میشه و با تیم های همتراز پاکستان مواجه میشه، مثل هند، مثل افریقای جنوبی، مثل انگلستان، مثل استرالیا، اینا بتونن از خود هم چه کارکردگی را نشان بدن و او تیم ها را به این فکر وا بدارن که افغانستان میتونه اونا را شکست بدن. نکته دومی است که مسئولیت دومی که به دوش ازنایی است که تیم های دیگر در برابر خود هوشدار ساختن. اگر در گذشته تیم های بزرگ دنیا میترسید از افغانستان که مبادا در برابر افغانستان اینا شکست بخورن و اونا هم سابقه شان متضرر شوه، ولی اکنون به این باور رسیدن که نه، تیم ملی کرکت افغانستان میتونه که اینا را شکست بده و از این خاطر تیم ملی کرکت افغانستان باید هوشدارتر، آماده‌تر و با برنامه‌ریزی بیشتر به مسابقات تیم ها بره.
مشرف صاحب، ساسو دی څرګندون ته پکاتو یو څو وخت مخکې د استرالیا د کرکټ لوبډلې افغانستان کې د خزو د وضعیت پاړیا په مرمنو باندې د بندیز لکابل افغانستان سره خپل لوبې وزنډولې. اوس فکر کوي چې نور هیوادونه به بیرته رامات شي و به کولی شي افغانستان سره لوبې وکړي که څنګه؟
اگر راست شه بگوین صادقانه پاسخ از این سوالتان دشوار است، به خاطر اینکه نمیشه از او تیم ها نمایندگی کرد، چرا که دلیل که تیم استرالیا رقابت خود با افغانستان لغو کرد و دلیلش عدم حضور یا عدم اجازه دخترها به میدان های ورزشی بود. با توجه به پالیسی که فعلا در افغانستان حاکم است، چی در فوتبال، چی در کرکت، چی در سایر ورزش ها، حتی در ورزش کلاب های عادی ورزشی زنانه حاکم است، من فکر میکنم که تصمیم به دوش کشورهای میزبان خواهد ارتباط داشته باشه که اونا آیا میتونن روی حضور یا روی رویارویی با تیم ملی کرکت افغانستان تجدید نظر بکنن یا نه. ولی از آدرس برد کرکت افغانستان من فکر میکنم که اونا باید بیشتر روابط گفتاری و گفتمان خود با بردهای کرکت جهان بیشتر بسازن تا اونا را قانع بسازن که اگر شرایط در افغانستان همچی یک وضعیت است، نباید تیم ملی کرکت افغانستان با این سطح که بلند رسیده قربانی همچو وضعیت شوه و از میادین سبز کرکت به دور بانند. من فکر میکنم در اینجا بیشتر مسئولیت به دوش برد کرکت افغانستان است تا بتانه تیمهای بیرونی را اینا خانه بسخونه.
بشرف صده کرکت پا اصطلاح که در کرکت دیپلماسی چه ورتاوایی تا سو هم پامده نظر است چی کل افغانستان و کولشی در کرکت دیپلماسی خق پیاوری کنی و کولشی در هوادون سر خلو بوکی.
بدون شک من به می باور هستم به عنوان یک ورزشکار، من خودم در سطوح مختلف تیم فوتبال بازی کردیم، فکر میکنم اگر بتونه یک فدراسیون دیپلماسی خوب را پیش ببره، باورها و دستاوردهای خود بیشتر برای تیم‌های بیرونی بکشه، من فکر میکنم که در همچین شرایط میتونه که موفق بشه.
بله، خب به نظرتان در آینده نزدیک تیم ملی کرکت افغانستان با کدام کشورها رقابت خواهند داشت و امسال آیا کدام رقابت دیگر هم برنامه‌ریزی شده تا به حال یا خیر؟
تا جایی که از برد کرکت افغانستان برمیایه، اینا تلاش دارن تا با تیم‌های مثل تیم ملی کرکت پاکستان که در تراز از اینا قرار داره رقابت‌های را برنامه ریزی بکنن. تا جایی که من آگاهی دارم، تیم برد کرکت افغانستان تلاش داره تا در ماه جون یا هم جولای با پاکستان یک سیریز 50 اووره را راه‌اندازی بکنه. یک خبر خوب است اگر تیم ملی کرکت افغانستان بتونه در این سطح آمادگی خود نشان بتن و پاکستان هم. من فکر میکنم پاکستان در این حساب آماده خواهد بود، به خاطر از اینکه در هر حال تلاش داره که یه سیریز بر افغانستان باخته، باید سیریز پس دوباره یک سیریز بزودی از آن خود بکنه تا از زیر بار گفته‌های مبصرین خود کرکت پاکستان به دور بیایه. ولی من فکر میکنم که اگر بتانند با تیم‌های مختلف آنچنانی که پیشتر گفتم، مثل استرالیا، مثل هند، مثل انگلستان، آفریقای جنوبی و همچو تیم‌ها امروز نو صحبت‌های بگیره و شرایط برای برگزاری از این رقابت ها حیا بسازه، کار بسیار نیک خواهد.
دیر زیاد مننه مشرف صاحب. یو یادونه کوم چې د افغانستان لپاره نور نړیوال لوبې هم را روان دي چې پاغه کې آسیای کپ هم شامل دي چې افغانستان به وکول شي هغه لوبې ته لاړ شي. دیر زیاد مننه بیا هم
یک جان تشکر از اینکه حضور پیدا کردین و در مورد تازه ترین اخبار کرکت هم معلومات دادین.
بله، قدرمند دوستانو، د خبرونه هم په سوشل میډیا کې پات رسیدګي تاسو له ملتیا ډیره زیاته مننه.
بله،
بیا خې چاره.
خب برنامه ما قسمه که آقای فیضی گفتن در همین جا به پایان میرسه تا هفته بعد که باز هم در خدمت قرار میگیریم شما را به الله پاک میسپاریم.
او وضعیت.
من او وضعیت.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په خیر راغلی. ستړي مشه د نن او وضعیت پروګرام اوریدو ته ډیره مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي. قدرمن اوریدونکو، سرګی لاوروف ویل دي چې لویدیس هیوادونه د روسي موجودیت ته خطر دي. د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د جمعې په ورځ د مارچ په یو دیرشمه ویل چې د دې هواد یعنی روسیا خي د بارانه پالیسي نوې ستراتیژي چې د جمهور رئیس پوتین له خوا تایید او منل شوی همده لویدیز د روسي موجودیت ته خطر غني. د نوې ستراتیژي او نوې پالیسي لاوروف لید چې د روسي د بارانه تګلارې په دې نوې ستراتیژي کې متحده ایالات په مستقیمه توګه د روسي ضد احساساتو د اصلي محرک او تحریکونکي په توګه یاد شوی دی. او زه تا کړی ده چې زمونږه هواد د امنیت او پرمختګ په وړاندې په د غواخونو په موجودیت یا د غواخونو د ماهیت چې د غیر دوستانه دولتونو د کړنو لامل تر سره کیږي وي په رسمیت پیژندل شوی. غواړو چې په دې مسلو باندې وګورئ ګو چې د لاوروف دغه خبري چې امریکا د روسي ضد احساساتو د مل اصلي محرک او تحریکونکي په توګه یاد شوی دی په دې نوې ستراتیژي کې، په دې وګورو او وګورو چې دغه تقابل د اوکراین د جګړې نه وروسته د دوه ملکونو ترمنځ پیدا شوی او یاده چې نور مسلې هم دي او په منطقه کې یا په غونډه دنیا کې چې روسیا او امریکا پکې په خپل منځو کې اختلاف د نظر لري یا ګډ اهداف لري هر یو. نو دا مسله د نړیوالو سیاسي چارو کارپوه سره نجیب آزاد صاحب سره راسپړم چې د دوی نظر وورو چې د څه فکر کوي. آزاد صاحب محترم، خبرونه ترغلې.
سلامونه درنښت،
ډیر مننه چې خبرونه ترغلې کور دی ودان. تاسو به د روسي د بارنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف خبري اوریدلې چې ویل دي چې غربي هیوادونه د روسي موجودیت ته خطر دي. نو بلې ویل دي چې دغه نوې ستراتیژي چې د روسي جمهور رئیس هم ویغه تایید کړی دا او منلې ده یو نوې پالیسي د نوې ستراتیژي ده، په دې کې دا منل شوی ده چې لویدیز د روسي موجودیت خطر پیخي او خطر ده. نو سوال دلته ده چې بیا په دې کې په غربي هیوادونو کې بل خبره داده شوی د روسي ضد احساساتو د اصلي محرک او تحریکونکي په حیث امریکا یاده شوی ده په دې نوې ستراتیژي کې. زه غواړم اساس په نظر باندې پوه شم چې اصلي خبره دلته یعنی دغه تقابل چې پیښ شوی دی صرف دغه د اوکراین جګړه ده چې اوس د دې دوه ملکونو ترمنځ پیښه ده، په دې باندې اختلاف دی که د دې ملکونو او د دوی د متحدینو او انډیوالانو ترمنځ په دنیا کې په سیاست او پالیسۍ کې یا د دوی په ګټو او اهدافو کې کوم بدلون یا تغییر راغلی دی؟
یو ځل بیا هم سلامونه درنښت. د دې دوه هیوادونو ترمنځ د متحده ایالاتونو او روسیې نړۍ به داسې تعریف کړو چې له بده مرغه نړۍ په دوو قطبو ویشل شوې ده. دوه ستر ځواکونه یا زبر ځواکونه دا د پیړیو راهیسې د نړۍ کنټرولولو هڅه کوي او ډېر نفوذ لرلو هڅه کوي. د متحده ایالاتونو په ځانګړي توګه په غرب کې د متحده ایالاتونو چې د غرب سرلاره دی او د روسیې ترمنځ د دویم جګړې په دغه خاص ځای وي او بیا د سړې جګړې چې د دوه ایدیالوژي جګړه و او په دمره د ټول ډیر قرباني زموږ شو د افغانستان له هغه وروسته کله چې د اتحاد شوروي ماتو د 1991 تر 1999 پورې کله چې د روسیې ولسمشر بوریس یلسن وو د متحده ایالاتو سره خورا ډېرې نږدې او ښې اړیکې وې د سړي جګړې نو سره. لکه په ناکټو چې کله په نن وی کې په یوګوسلاویا باندې بمباري وکړه دا اړیکې خراب شوې او بیا د ولادیمیر پوتین پر اتاک دا اړیکې لا ډېرې خراب شوې. په دې کې هیڅ شک نشته چې متحده ایالاتونه په ځانګړي توګه او په عموم ټول غرق روسیې ته خطر دی او روسیا بیا دغه هیوادونو ته خطر ده. دا دوه ستر قدرتونه خپل ائتلافي هیوادونه لري چې د روسیې ائتلافي هیوادونه د متحده ایالاتونو د ائتلافي هیوادونو په کچه باندې هم په شمیر کې خورا کم دي، هم په سیاسي، نظامی او اقتصادي قدرت کې خورا کم دي. د متحده ایالاتونو یا د ناټو چې کوم لشکر دی خورا ډېر پیاوړی دی، د اروپا تر ټولو پرمختللي هیوادونه د بریتانیا او د فرانسې او د جرمني په ګډون ټول هیوادونه، اکثره هیوادونه د اروپا هغه په دې قطر کې شامل دي، او د روسیې سره خورا کمزوري هیوادونه لکه ارمانیا او بلاروس او دا هیوادونه تقریبا لکه چین هم البته په خاص ډول داسې په دې په قطر کې په دې شکل نه دی شامل چې هغه لکه بلاروس او نور هیوادونه یا قزاقستان او ازبکستان او دا هیوادونه پکې د اروپا په شکل د روسیې رهبری منلې دي، لکه د امریکا سره د خپل ستونزو له امله په قطر کې دی. د دې تر څنګ د یوکراین وړاندې د سیریا په جګړه کې د روسیې مستقیمه مداخله او امریکایي پاوز او امریکایان ته په سیریا کې خورا ډېرې ستونزې زیږول، یعنی هغه خپل نیابتي جګړه د مخه بووله ده چې په هغه کې تر ټولو ډېر تاوان لکه افغانستان سیریا ولیدی. دا هغه ته هم د مخالفتونو یا دښمنۍ په اوج باندې او بیا په یوکراین باندې او د همدارنګه د کریمیا باندې د مسایلو یا د بریټونو مسله د دې لامل شوه چې متحده ایالاتونه د ټول غرب په ګډون او حتی د نړۍ نور هیوادونه چې د دې په بلاک کې نه دي هم دې ته قناعت یې ورکړي متحده ایالاتونو چې روسیې تیری کړی دی. په روسیې باندې خورا ډېر بندیزونه ولګېدل، هغه بندیزونه چې په 2014 کې پر دې باندې لګېدلي وو او ادامه یې درلوده هغه خورا ډېر سوله، په ځانګړې توګه د کیوبا د مسایل نه وروسته په 2014 کې چې روسیې باندې کوم بندیزونه ولګېدل، د یوکراین مسلې نه دا بندیزونه خورا ډېر سوله. نو په ټوله کې ویلی شو مختصراً چې د روسیې او د ناټو یا د غرب په ځانګړې توګه د متحده ایالاتونو اړیکې د یوکراین په مسله باندې نری خراب شي، بلکې دا اړیکې خرابې چې د یوکراین مسله راماسته سوله، دا اړیکې د خرابې د اړیکو د خرابېدو لامل یوکراین څخه چې تر غرب او روسیې ترمنځ اړیکې سمې وای، که چې د ناټو او د روسیې ترمنځ اړیکې سمې وای، او دا یو د بل په وړاندې تهدید نه وای، نو په یوکراین باندې برید نه کېدی او روسیې مستقیم برید کړی دی. د یوکراین په دفاع کې ټول غرب سره ولاړ دی، په اقتصادي ډول او په نظامی ډول. هغه ډول چې یوکراین توقع کوي هغه څه نه دي وسر دی، لیکن وسلې ورکوي، پیسې ورکوي، او دا خو طبیعي خبره ده چې روسیا بیا ځان ته تهدید ګوري، د روسیې موجودیت ته خطر دی، او همدارنګه غرب یا روسیا ځان ته تهدید ګوري. د نړۍ په نړۍ کې چې څومره قدرتونه دي، تر ټولو دوه لوی ستر قدرتونه هغه د نیوکلیر یا د اټامک قدرت یا د اټومي بم په لرلو، روسیا او متحده ایالاتونه د نړۍ 90% اټومي وسلې د دوی سره دي. نو کله چې 90% اټومي وسلې د روسیې او د متحده ایالاتونو سره دي، نو هیوادونه په دې برخه کې خورا ډېر کمزوري دي، په ټولو سره نور 90% لري. هغه نور
لکه څنګه چې تاسو ویلي په متحدینو باندې بیا حساب کیږي چې هغه د امریکای متحدین بیا قوی دي نسبت روسیې ته. و سوال دا دی چې دغه دفتن خود اوکراین مسله ده، د تاسو تخکاری چې د اوکراین مسله ده حل شي، د سره پوښتنه وي چې دا جګړه به وګده وي، او بل پلو په دې ورځو کې جمهور رئیس بایدن ویل چې پوتین جنگي جنایت کار دی او په اوکراین کې دغه سي جنایتونه کړي، خصوصا هغه د اوکراینی ماشومان خبره شوې ده چې دوی ټول لیګري دي بیرته دغه ته روسیې ته ګرځي، وي چې تا دا وې د پاره لیګلی په هر صورت. خو دلته د اوکراین جګړه کچېری مثلا یو ډول باندې د دوی ترمنز حل فصل شي، فکر کوي دا مناسبات په نړیواله سویه د دې دوه قدرتونو ترمنز سم شي چې د دنیا حال سم شي؟
ګورئ، بدبختانه تر دې وړاندې هم په وار وار حصه وسوله چې د دې دوه هیوادونو ترمنز اړیکې سمې شي. د دویم نړیوالې جګړې را په دې خوا کومه نړیوالې تھیوري چې رامنځته شوې د جګړې چې د ټو لیول ګیم او د سکیورټي ډایلما ورته ویل کېږي، هغه یو ډول پایله له افغانستانه وکړي چې سړې جګړې نوم ورکوي، کنه جګړه خو هیڅکله سره نه وي، موږ تر اوسه پورې سوړ آیس کریم او سړه جګړه نه ده لیدلې، ځکه جګړه خو ډېره سودایي خدای په مستقیم ډول پکې ښکېل نه و، هغه چې مخامخ جګړه سره وکړي. نو دغه یو دریم دریم ځای هغه کې انتخاب کوي چې هغه افغانستان او اوازې دی جګړه سره وکړه پیری کې زورګونه روسان وژل سول امه یو امریکایي کې ونه وژل سول ځکه چې سړي د ګلی نوم ورکړي دغه نو ورسته هم د دې اړیکو د جوړېدو هڅه وسول دلته په نړۍ کې خپلې ګټې دي نړۍ وس خورا ډیره هغه سوي د کیپټالیسټ سوي دا او د کیپټالیستانو یا د دې سیاسي تھیوري مغه لیډیا مشخابه همیشه امریکا کړی دا هغه غربي هیوادونو چې د امریکا تر څنګ ولاړ دي او هغه ادارې نړیواله ادارې د ملګرو ملتونو په ګډون د اروپای ټولنې په ګډون ملګری ملتونه هغه اداره چې هغه د ټول نړۍ لپاره د هټه روسیا هم د امنیت شورا دایمي غړي ټول لري یو به طرفه اداره ده لکه په سیاسي لحاظ کې ودوکه د سي د امریکا تر نفوذ لاندې ده ځکه چې دلته د اقتصادي بحث د یو چې ډېر پیسې ورکوي وي دا ملګری ملتونه ته ټول ډېر هغه کوم فند چې ورکول کیږي هغه متحده ایالاتونه دي نو د یوکرين مسلې ته مشخصه نه ځنه موږ دا ولیدل په تیرو سوار لاس میاشت کې د اوکراین د روسیې د جګړې سوار لاس میاشت پورې سول چې په دې منځ کې څو ځله د اوکراین ولسمشر حتی وکړه چې د روسیې سره خبره وکړي پیغامونه هم ناتو ته هم ورکړل خپل مستقیم هم ول چې د پوتین سره خبرو ته حاضر یم لکه جګړه په د جګړې په ډګر کې د هغه میدان کې هغه وسلواله جګړه د روسیې او د روسیې او د اوکراین ترمنځ د اماسیاسي جګړه او د دې جګړې کنټرول بیا د اوکراین سره نه دی یعنی پوتین د اوکراین د ولسمشر سره خبرې و نه کړلې د اوکراین مسلې د حل لمړی خو څوارلس میاشت د جګړه څوارلس میاشتنۍ سوا او په هغه قدرت چې روسیې ادعا درلوده روسیا ونه توانېدله چې وړوکی اوکراین د په څوارلس میاشت کې څوارلس میاشتې د روسیې غوندې ځواک لپاره خورا ډېر وخت دی ونه توانېده روسیا ونیسي اوکراین ونیسي وبخښي نو په اقتصادي لحاظ په نړۍ کې په سیاسي لحاظ هغه بندیزونه چې پر دوی باندې ولګېدل د ټول نړۍ له خوا هغه با قدرت اداري چې د هیوادونو چې دي هغه بندیزونه چې پر دوی ولګېدل هلته اقتصادي ستونزې چې کومې رامنځته شوې هلته د دې د پوز کوم مورال چې و په څوارلس میاشتې څومره راکشتو هلته هغه د یو تلسم چې جوړ شوی و د روسیې د ځواک هغه ماتو نو په اغه تک په کاسو سره روسیا ماته دا په دې جګړه کې لکه دا جګړه به غځیږي ځکه چې
ټیم
چې کوم ټیپ سره دی پوتین چې سره کوم سیاست کوي دی اغه کوم سیاسي ساختار چې په روسیا کې دی اغه یو ډول خوراړي اغه استبدادي سیاست چې الټکیږي او پوتین چې خپل نفوذ لري او څومره چې دی وس د عمر په کومه کچه دی د کوم افکارو څه شندې په هیڅ توګه د دې ماته د خپل عمر په اخري ورځو کې
باندې
نو دا جګړه ته تر څو چې پوتین ژوندای وي دا جګړه نه دی
یعنی وګدا جګړه ده
او غرب هم نه غواړي چې دا جګړه وده شي ځکه په دې جګړه کې څه ډول روسیا را ګیر سو را شکیل سو غرب باندې هیڅ تاسو نه کړی لکه روسیا د هر ډول څون سره مخ سول کړه اوس میشه مختصرا څو څون زیات
په دې حساب آزاد سه محترم نو په دې حساب چې دا جګړه دومره وګده وي او روسیا پوتین خصوصا هیڅ وخت دغه ماته نشي زغمل او نیمنی د خبرونو په خوام راغلي په دې صورت کې د افغانستان سرنوشت څنګه کېدی شي خو ته خو به روسیا د نورو ملکونو سره مثلا دغه ننم مونږ داسې خبرونه لرل چې د مرکزی آسیا هیوادونه چې دي ټول د روسیې پر رهبری دی یو تلون لري خپل کې چې امنیت مسایلو کې فکر کوي او غږیږي او دوی اندېښنه څرګنده کړې ده چې د افغانستان موږ ته خطرونه دي او خو دا خطر زیات شوی دی خصوصا د داعش نو کده سی وی خودی خوته هغه د افغانستان لاره ګرچې امریکا ته نشته ده اوس یعنی وتلی دي عسکري وتلی دي مګر هغه حضور اوسم لري د سره چې د امریکا ایس الته پخانشته ده دا خبر خو ټول به اوربند پیږي چې دوی ویلي چې کومګه ووزو هم موږ کولای شو چې په افغانستان کې لری نه خپل حضور ساتو او کچېر مشکل پیخیږي ځان ورسول شو نو په دې حساب باندې روسیا اخته امریکا ته مشکل پیخی امریکا دې خوته اوکرين ته نو د افغانستان مسله هم تر سوچ د اوکرين جګ ختم نشي روانه به يم داسینو
بدبختانه د افغانستان هغه جغرافیایي موقعیت د دې مسایل کې خورا ډېر مثبت دی په یو وخت نړۍ ترمنځ د پلرول وبوي او د اروپا او د آسیا ترمنځ د خپل رول لوبوي. اما اوس څه ډول نړیوال سیاستونه په نړۍ کې تمثیل کیږي؟ متاسفانه د افغانستان موقعیت داسې یو ځای دی، د جغرافیې موقعیت، چې هغه به دغسې سترو زبرځواکو ترمنځ قرباني کیږي. او بل څه د افغانستان کوم څلوېښت کلن سیاسي مزل ته چې ګورو، بدبختانه دغسې وړوکی هیواد او په دغسې موقعیت کې هغه هیڅکله بېطرفه باید پاتې نه شي. تاسو د دوو سترو ځواکونو ترمنځ که بېطرفه پاتې کیږئ، لا خرابېږي. او زموږ سیاستونه له بده مرغه رسوم سیاسي یا شعوري سیاست چې د ځو څغه وښ باسي راتنه زمما عربي طرفه ته. افغانستان له ستونزې سره ځکه هم مخ دی چې دغه جغرافیایي حیثیت داسې دی چې د روسیې په لمنه کې پروت دی. په تیر 500 کلونو کې د سړې جګړې پر مهال باندې افغانستان ځکه انتخاب شو چې غرب له افغانستان څخه په ډیر اسانه وتوانېد. په لاس کولو کې هغه لن لاس کاله د دومره ستر قدرت د پاره چې هغه وخت د شوروي اتحاد او خورا ډیر نظامی قدرت درلود، یو ډیر زیات اتلافي هیوادونه او حتی هغه پورې تر کیوبا پورې. نو د افغانستان څخه په ډېر اسانه غرب توان دی چې روسیه ماته کړي، او داسې ماته کړه چې تر نن په خپل پښو ونه درېدله. نن هم افغانستان کوم تورونه چې په متحده ایالاتونو لګېدلي دي، په ځانګړې توګه د روسیې له ادرسه د سیریا نه نیولې تر افغانستانه پورې، د داعش د ملاتړ تورونه او د هغه چې ترهګرو ډلو تر شا د متحده ایالاتونو درېدل، چې په ښکاره خو هغه دغسې هیوادونه لکه پاکستان دی دغه ترهګرو ډلو ته ټوله زمینه یې مسایله کړې ده، اقتصادي، سیاسي، نظامي، ټول اسانتیاوې ورکړې دي. لاکن په بیرته په سیمه کې بیا پاکستان تل د متحده ایالاتونو ائتلافي پاتې شوی. پاکستان یوه روپۍ نه لري چې په وردانې مصرف کړي، پر بل خو یې نه شي مصرفوي په ترهګرو ډلو. ښکاره خبره ده چې بل ادرسه یې یو
بل
د روسیې په باور هغه متحده ایالاتونه دي. اوس څومره دغه منځنۍ آسیا هیوادونه توانېدلی شي چې روسیې سره په یوه ائتلاف کې دغه خطر مخنیوی وکړي؟ دا که د دوی سره تړون ولري که ونلري، د منځنۍ آسیا هیوادونه د روسیې د د تاثیر لاندې دي، د روسیې له وینا څخه سرغړول نه شي کولای. لکن دلته بیرته دنیا لکه مخکې یادونه چې وکړه، د دنیا نوی فساد نړۍ وس بیا د نړۍ نوی فساد هیوادونه هغه کیپیټالیستي هغه لري سټرکچر لري یا ساختار لري سیاسي. نو پیسې خورا مهمه دي، پیسې ډېرې مهمه دي. متحده ایالاتونو هغه کلنۍ کوم جی ډی پی چې دا یا کلنۍ هغه عامل چې دی، د یو ایالت د روسیې څو برابر دی. ټول روسیې د ټول روسیې هغه د دې سره څومره ائتلافي هیوادونه دي د روسیې سره، د یو یو شر او اویا د روسیې په شمول ټریلیون ډالر دی هغه دی، یو شر او اویا ټریلیون ډالر دی جی ډی پی دی هغه هیوادونه چې ورسره دي. دا واړه واړه د روسیې
ټول، یعنی د سجمی ټول هغه
د سجمی امانه یوازې د متحده ایالاتونو جی ډی پی څلور ټریلیون ډالر دی، یوازې د متحده ایالاتونو. هغه ائتلافي هیوادونه به اروپایي به یا خو د پریږدو. نو بیا دغه نیابتي جګړې، د ترهګریزې جګړې چې د افغانستان څخه روسیې ته یا متحده ایالاتونو ته خطر پېښ شي، متحده ایالاتونو ته اول ځکه خطر نشي پېښېدلی چې متحده ایالاتونو د افغانستان څخه په جغرافیایي لحاظ خورا ډېر لري، خورا ډېر لوی واټن ورسره لري، همداسې اروپا ته لري. او بل دا هیوادونه نیابتي جګړې همیشه په پیسو کېږي، نیابتي جګړې په هیڅ بل هیڅ شي باندې نه کېږي. هغه عقیدوي رنګ چې ورکړی دی، ډېره تر شا هم پیسې دي. طالبان هم د پیسو لپاره جنګېدل، نن هم د پیسو لپاره جنګېږي، سبا هم د پیسو لپاره. هغه پیسې، هغه اقتصادي قدرت چې ناټو او متحده ایالاتونه لري، دغه په سلو کې 15 برخه روسیا نه لري. نو که چیرې دا جګړه د افغانستان له داسه کېږي، روسیا یو خو په جغرافیایي لحاظ هلته لنډه ورته پرته ده، د افغانستان په لمن کې ده. بل هغه ډول پیسې چې ناټو یا غربي هیوادونه د امریکا په مشرتابه باندې هلته پمپ کولی شي په دې جګړه کې، روسیا د هغه څه پیسو یا مصارفو د مخنیوي توان نه لري. نو روسیا په دې کې شک نشته چې د غرب لخوا د خطر سره مخ ده. خو
یو بل سوال زلته پیدا کیږي،
مختزي افغانستان له بده مرغه بیا چې اوس واکمنان چې هغه په د سیاست په الوانه پیږي، بیا افغانستان له جدي ګواښونو سره مخ کېدلی شي، خدای مکړه.
نو ازا صاحب محترم، چې داسې وي چې په افغانستان کې هم روسان نشي کامیابېدلی، پوتین نشي کامیابېدلی، د امریکې د دې دولت په مقابل کې، یعنی مالی لحاظه، او په اوکراین کې هم، نو پوتین بیا ولې دغه کلشخي باید وکړي؟
ګورې د پوتین هغه سایکولوژیکل دغه هغه ته چې وکړل شي، د یو راپور لمخې چې ما راپور لوستو، دی په حساب نه راځي ستر لري کله چې ولسمشر د نړۍ ډېر ولسمشران په ځانګړي توګه پوتین ونی شو دای چې ډوړی خوري نو یو بل څو کې باید لومړی وخوري چې تاسو هغه مسؤلیت ډوړی کې خطا نه ځل پوتین ټیسټر د یو څه وسلو ته رسیدلی دی نه نفره باید ډوړی وخوري دای باید څو دقیقې انتظار وکړي چې تاسو راځئ ډوړی ویني رواني له هغه دومره فشار لاندې دی پوتين د پوتين شخصیت ته په کاتو هغه یو دغه څه دیکتاتوري استبدادي سیاست هغه د طرفدار دی چې دغه په وړاندې اوس د دې په دولت کې چې ډیرای خلک د پوتين د یا ډیرای چارواکي د پوتين د پریکرو سره همجاري نه دي لکه تاثیرات د خبرو دومره زیات یا واقعي دومره زیات سوی دی چې کی جی بی دغه د کی جی بی کې ټول عمر د کی جی بی کې تیر کړی دی هغه استخباراتي قدرت د دومره دی چې د مخه څوک نشي نیولای نو د تاسو د شک نه څه معلومات لمړی د ځنګړي توګه د یوکرين په حق لبانې د استخباراتو غلط معلومات ورکړه دا په ښکاره په وار وار خپل پوتين ویل د روسي دولت ویل چې په یوکرين کې د یوکرايني په نوم باندې ملت نه دا ټول روسان دي او په همدې باور دي لکه بیا وایي د څه کله چې د جګړه پیل کړه هغه ټول یوکرينيان څول دي او ملت په صفه سره ودرې د سپینځري نه راوښه د ټول د پوړاني ودرېدل نو او د همدارنګه په تیر کې د شپږو کلونو کې د قراردادي په ځان واسل و درې څلور میاشتې ټیم کوله او هغه په اوسره وسله هغه د دې جوګا نسول چې د دوه سره جګړه
زور لري
نو دای وس هغه شخصي او څه ډول چې د شخصیت د پوتين هغه وکړي نه ولاي دی په دې کې نه دی چې روسیا چې څولاله په اقتصادي نظامي او سیاسي لحاظ باندې سالته پیرسوله یوکرين خو پرلای هیواد دی هغه په څه کې خود نه لري اما روسیا ته څه توان ورسېدی د غرب سره دای و همدغه رقم یو یو ډول درې دلې د غرب په وړاندې لکه یو وخت چې هټلر ولرې دی او د خپلو اشتباهاتو پر اساس باندې یعنی د شخصي فکر یا شخصیت یا د شخصي او قدې هټلر مات کوي کنه هټلر څه ډول روان وو نړۍ تقریبا نیولې و اما د خپل جنرالانو خبره هم نه منله او د روسي په هغه سخت ژمي کې خپل فوجان حالت په لومړي ځل باندې قربانی کړل او بیا ټول بوتول المان ماته د سایکالوجیکل هغه سایکوپات یو هغه تر رسیدل دی یو اته تر رسیدل دی په ذهني لحاظ سخت فشار لاندې دی نو د خپل ضد او قدانی ولدا ځکه هم دی په اخبار کې وی موزه تاسو ولې دی او تاسو دی په قدرت کې ژوندای وي د فکر نه کوم چې د دوه نړیوالو تھیوري لمخه د سکیورټی ډایلما او ټو لیول ګیم اره د تھیورانو لمخه دی د جګړې ته د پای ته کړی دی په د ګټلو هڅه کوي ګټلې نه سي او یا به د نن ترکیږي یا به فشارو لامل
خو په هر صورت هر څه چې وشي دواړو خواو ته ولس بیچاره که په اوکرين کې که په افغانستان کې که په بل ځای کې د دوی ژوند تباه دی او تباه کیږي مګر دغه سند خبره چې مونږ وکړه چې لاروف وایي چې د 200 خپانه دی او د سند کې د روسي په نظر کې د بدلونونه دوی په ګوته کړی دي او په خاص ډول د لوی دي سره وي دغه بدلونونه زیات شي ویډیو مقابله په ډاګه کوي په دې سند کې بیا یو بل ځکه وایي چې نړیوال ثبات اصلي ګواخ دي او د روسي ضد کرخې دي دغه هغه بل لري چې دا تشریح کړی دي ارته او وی چې په دې باندې ټینګار کړی دی په دې سند کې چې ماسکاو د واشنگټن سره سولې ژوند او د ګټو په انډول جوان غوالي او په دې لټه کې ده نو دته د غنوال څنګه برقراري دي شدې دوه ملکونو ترمنځ په دنیا کې دا خو یوازې به اوکرين نه کړه
دا خو ما لکه چې مخکې یادونه وکړه یوازې اوکرين نه ده د نو نسو نه نوی نه چې ناتو پر یوګوسلاویا باندې بمباري وکړه دا اړیکې لاړې خراب شوې بیا د دې تر څنګ په منځني آسیا کې چې متحده ایالاتونو ته بشکی کې هلته نظامی اړې ورکول شوې دا اړیکې لاړې خراب شولې بیا د ناتو هغه فعالیتونه په اروپا کې د څنګ په سیریا کې د دواړو هیوادونو په جګړه کې مداخله او بیا اوس د یوکرين مسله نو دا ستر قدرتونه چې البته په غنځامي لحاظ روسیا وسم د ستر قدرت ادعا لري چې قدرتونه پنن سبا کې پنن سبا نړۍ کې ټول قدرت کومه قدرت دي چې اقتصادي قدرت لري چې روسیا د افغانستان د متحده ایالاتونو په پرتله باندې ما د ټول د دې ټولې اختلافي هیوادونو چې د استولاړي هم شمول دي د اقتصاد او د یوازې د متحده ایالاتونو د پرتله وړ دي خنې دي نو د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکې څنګه شکی ده لېسي اړیکې همدا شکی ده لېسي چې غرب خپل هغه ځواک همدغه سي غزوي ناتو خپل قدرت غزوي او شبا دغه وړاندې نه تدریسي ډېرې مسایل چې په ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې ځینې پریکړې کیږي روسیا د دایمي غړي په صفات باندې باید مداخله و نه کړي بیا د اړیکې جوړېدلې چې ځکه روسیا اوس په سیاسي اقتصادي او نظامی توګه د غرب وړاندې خورا ډېره کمزورې ده او غرب خپل بدمعاشي پر کوي یعنی غرب متحده ایالاتونو په دې کې شک نسته چې د په زرګونو ستونزو لامل د نورو لپاره د روسیې په شمول د نورو لپاره ستونزې زیږوي ځکه همدغه له بده مرغه د نننۍ سیاست د اسکنړۍ کې تمثیل کیږي نو غرب په هغه سټیج کې دی چې هغه د روسیې غوښتنې نه مني خپل بدمعاشي پر کوي روسیه مجبور ده غواړي چې اړیکې سمې شي د غرب غوښتنې ومني او پوتین زړه نیولې دی هغه بیا دا غوښتنې وس نه مني نو ځکه هم دغه کښاله یو څه سره وژده سره کني ګرې مستقیم جګړه واړې خو د متحده ایالاتونو د روسیې ترمنځ پنځایا انځابیا مایلا یا میل دې سره لري دي نو دا خو روسیا واغه یو ډول هغه سره لري سرحد سره لري د روسیا او متحده ایالاتونو لکن هغه ډول ستر هیوادونه په مستقیم ډول مخامخ جګړه کوي کی د مستر هیوادونه بیا خو ټول نه لري لمنځه تلای شي دا نو یو څه کومي پاور چې دی لري نو هغه ته یو هم ځلنه شي یو هم دانه شي کولای لکن ک روسیا غواړي چې دا روابط سم کړی نو روسیا باید غرب په ځانګړي توګه د متحده ایالاتونو بدمعاشي ته ستاره ژدي لکه د نن سره یو نوی روس ته نن سره نن یو پولیس چې
نو د امریکای کومه ګټه د کومه ګټه را باید هغه تیر شي روسیا امریکا چې څه غواړي هغه څه دی په دنیا کې چې روسیا یې باید ومني د دې ان تاسو خبر چې د امریکای بدمعاشي ته هغه کې دی غواړي تسلیم شي
او تر ټول وړاندې روس متحده ایالاتونه ګوره د دې یو ټکر پاتې کې راغی په یوګوسلاویا کې راغی چې یوګوسلاویا نه بم نواچول سول په نن کې دی هغه نو روسا په 2014 کې په د سیریا په جګړه کې روسي مستقیمه مداخله وکړه د سیدا د متحده ایالاتونو هغه څنګه د افغانانو مخه سیاسي اصلاح کې بدمعاشي کارول کیږي هغه د دې بدمعاشي کې مداخله وکړه په هغه کې مدني ختیځ کې د دې ترڅنګ
په یوکرين کې اوس مستی په دنیا کې اوس مستی چې شي دی اساسه محترم لږ وخت پاتې دی او دغه اوس د سی کومه مسله ده ډیره مهمه او روسیا ته تیرې نه شي او امریکا په ټینګه ولاړه ده
وست ټول مهمې دوه موضوعات دي دوه موضوعات هغه یو د نارټو قدرت غزیدل چې تر یوکرين پورې تاګه واته د نارټو دني کمپونه رامستن په اداره کېدل د المانه او د دې څنګه د ټیلو مسله په اړه ډېره حیاتي مسله د متحده ایالاتونو لپاره پیغه باندې خپل هغه نفوس ساتل د منځني ختیځ په ټیلو باندې چې اوس یو څنګه ته عربستان هم دني څرګندونه د متحده ایالاتونو د بدمعاشۍ په وړاندې کړې دي چې د روسیې د نړۍ د کاټه هم کړی دی ایران سره اړیکې سمې کړې دي او د دې ته څنګه د روسي خپل هغه مسجد دی یا چې د نړیوال مارکیټ کې ځانګړي توګه په اروپا کې او په یورو باندې دی پلورل دا هغه څه دي چې د متحده ایالاتونو لپاره خورا حیاتي دي چې روسي به دومني او دا د ورځې د سلګونو بلین ډالر راکړه ورکړه دا مسایل په خصوص د تیلو نو ټول مهم دي د پاتیل دي چې هغه خپل نفوذ متحده ایالاتونو د منځني ختیځ پر تیلو باندې ولري د روسي په نسبت باندې ولري په نړیوال مارکیټ کې اروپا کې او د لاسو په دغه باندې هغه څه وغځي چې لکه د دې حته وکړه او روسي د مخنیوي حته
یعنی صرف امریکا باید وي یو قطب باید دویم قطب نه وي
ډیره مننه
ډیره مننه آزاد صاحب محترم مخه ته دی ګوله او خوشاله شو چې خبرونه ترغلې اېدې ته بیا هم د خیر سره وګورئ او تراسم په خیر خور دی ودا جنوري دن کو د خبرونه هم د صفای ته ورسیده خو د امریکا غا خبرونه ادامه لري د نن وضعیت پروګرام هم ادامه لري روسل دې ساسه غا پروګرام دی او هغه بیا وساتوي دا وري سبب د خیر سره بیا غږیږي اوس وسیم په مخه خاله.